عالم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وای. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانځي ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو، خو کائنات جانې که تاسو سره په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکې، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو، د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته وایه. هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړي او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و. تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به ژړل یا به بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه مې تنګ ده، مور مې تیار او استاد ده درځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه برته خپل د مور صنف ته لاړ شم وایم چې زه برته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته لاړ شم. داسې ورځ مې نه تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور شوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې ترڅنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
ټول
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه نه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره. خو په ښوونځي کې به تم شو، ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلی نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تو تور کالیو سپین سادر دا به بیا پنځشنبه ورځ چې بو تر جمعې به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو څومره تمبله وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې او یعنی د سپخ نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي هره ورځې بدلوه هره ورځې بدلوه خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې قندار کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وې د چالور چې ښوونځي ته ځي بیا هغه مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقرا چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ ول ځان په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې یو د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش په وړاندې وکول چې تر نه هم صرف پورې بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ تور نقاب مه تړئ که څه هم مخ نه معلومېدي فقط دوی سترګې معلومېدلې خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا هم خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته ته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه
کائنات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتون زده کړو ته مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې نو دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د قدر لو دلته د کمپیوټر ساينس تر څنګه دا مې خپان زیاده او استخدم دا ولې دغه دواړه د مختورل
د ټپ پنځه علاقه کوم د څلورم څخه شروع سو داسې خاطر او چې کله لوی اختر وو پلان می قرباني کول یا مغب سای علوي زما پلان یو عادت لوت هر کال په سال علوي هر کال به د بدن د داخ په سد بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې د سوسی فالری په څلورم سم کې هم لوی اختر وو پلان په سال علوي او تعالی له دوس خورسته د هغه زړه راته تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تشپژم سن څخه لوړې زده کړې نورم وکم، اووم اتم سنفونه کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي، همداسې په همدغه جریان کې لشپژم له څلورم سن څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو د دې ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوې، چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمنور کوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په دې پوهنځي تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولسو بجو زه بیکارم، د دې پوهنځي درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پوهنځي تلم، او د شپې مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه وایل. را سره دا چې د دې پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلی، او په همدغه کې د دې پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسېدل، سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو، د ډیرو لوکانو، د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رابشو، ساسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه په خواله شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شاز ده، یو ډیر شی په خو
بانجان او کوفته هدف مو د تور بانجان ده.
بلی و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي، ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته واریده.
بانجان خو جلا خوړل دی، کوفته جلا خوړل دی، دوړ جلا جلا پخې، چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دی، هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستدي. دا خوړل په ډیر خوښ دی، په دې خاطر یې شو پخولای سو.
ساسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نال ته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر وارد دي، همدا چې کله مثلا په قندهار کې میلمستیا ته ځي، وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دا شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي. خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت لیم، هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې یا کله چې په میلمستیا ځي، هلته اشیا کومنتو ډیر پخیږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي، لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخي، او وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لري سیمونه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کوم، کوم صرفیتونه ډېر و، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاطي او خیاطي کول د استاد تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې، په اینې وخت کې د دوو پانځوی ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېره چا حمایه کولی په کور کې، علاوه د دې چې مور او پلار در سره خویند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خوندو کې یو خور مې چې استاد و، د فزیک استاد و، زیاتره د فزیک مسایل په هغه سره حلول، که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و، نو همغه خور مې هم ډیر حمایت کوله، ځکه ما زیاتره وخت کور قانونه ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرې ولته یا جامع پرې ولته یا دغه شرط ما ډیر وخت نه درلود. مشر خور په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې ورته راوړل چې ټول ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به را سره شیناسته، تمرینونه به را سره هر ول څنګه کیږي. خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاوه چې کله په یو اتاق کې ما درس ویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وی خور او ښه صحت ولري او ښه وکولای شي درس وایي. دغه یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسوه. نور مې هم شوق دی دې چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق دی دې چې زه ښه درس وایم او یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حد اقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، او زه کولای شم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور که کار کوي دا بل که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کینولی، او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو نه دی ویلی، مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کرا کرا راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تلم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي، په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دی خو په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کاوه، ډېر ځای به مې پاکوه، او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهیږم عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصیږم، په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښیږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولای سم، یعنې پښتې زه هم
کاینل ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنې نه خوندزی او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاری چې ته به ورسیږي خوبونه ته عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر هم اوسم، یعنی دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شات پات سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځي دی چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس وایې او یعنی لیسانس واوسه یا وروسته ماستري او دکترا واخلي په دې برخه کې. مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتونه په خپل کور کې کولای شي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه تیپ یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې، او فعلا هم په همهغه کې مصروفه یم.
تاسو حتماً په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ، هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپله لار پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې، او اوس چې پر کور یم همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونو ته چې ضرورت لرم، او کوم مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیانو زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه دي، یعنې مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نو اوس هم دغه ګورم، یو یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه خورست خپل ځان سره عملی کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې ترڅنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه ویزه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي. دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي، دغه برخه مربوط دي. بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي ازي په کور کې ګورم.
کاینا جان، یو سوند چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي ده دا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکی نه وي وای، څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړي چې د نور درس وایم، زه نور وکول سم یو ځای ته ورسې، ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونه نو تر څو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص سي، او که مثلا زه پونتونه نه خلاص نه سي په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ؟ وظیف یا موسات هم وتړل سو، د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی سي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، هغه خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی سي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا، او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ساده پاره شه ده، هم ساده فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه چې د کور او وزې د طالبانو لپاره مثلا ته د کور او وزې ته باید ونه وزې، ځکه اوس مهال د هغه رقم دی داسې او حکومت راغلی دی چې د خپل کور ورسې، دا بهانه هم درول کیږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا سو، او د دې تر څنګ پلار هم دا غره ویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې 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 انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پانتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې انجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدۍ سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه انجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا برته هم هغه انجلۍ نه سي کېدلی، نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ته برابر نوي ژوند ورته برابروي یا یو ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي، هغوی ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغوی واده کړي او نوي ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دي چې تاسو ژر تصمیم نیولې دي او هغه ته مو نوي ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دي.
کاینات جانې، هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوي ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځي وکړي دي او په دغې برخه کې لکه د پانتوني انجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه تجربه کړي، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کیږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مهم پیغام دا دی چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تیرو، نو باید ډیر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوې، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوې، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحان دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډیرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
دل دارن تیری تاجوند لزهرو تک سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو لو زلفو لیاو تاو